الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح Allah
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نن چې د کوم صحابه ذکر دی، د هغوی کې لومړی نامه ده د حضرت خالد بن قیس. د حضرت خالد تعلق د خزرج قبیلې یو خاغ بن بیازه سره و، او د دوی والد قیس بن مالک و، او د دوی د والدې نامه سلمه بنت حارثه و. د دوی اهلیه ام ربیعه وه چې تیر یو زوی و د دوی عبدالرحمن په نامه. د ابن سعد مطابق دوی د اویاو انصارو صحابه سره په بیت عقبه کې شریک شوي وو. حضرت خالد د بدر او د احد په غزواتو کې شرکت کړی وو. دویم صحابي دی حضرت حارث بن خزمه، دی انصاري وو. د دوی کنیت ابو بشر وو. د دوی تعلق د انصارو قبیلې خزرج سره وو. د بنو عبدالاشل دی خلیف وو. د دوی کنیت ابو بشر وو. حضرت حارث بن خزمه د بدر په غزه کې، په احد کې، او په خندق کې، په نورو ټولو غزواتو کې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم سره شامل شوي وو. رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د حضرت حارث بن خزمه او د حضرت ایاس بن بکر ترمنځ موافقت قائم کړی وو. په تاریخ کې دا ذکر راځي چې د تبوک د غزا په موقع چې کله د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم اوښه ورکه شوې وه، نو منافقانو په هغوی باندې دا اعتراض کړی وو چې دوی خو د خپلې اوښې نه خبر نه دي، نو د آسمان خبرونه څنګه خبرېدی شي. نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم چې دغه خبره نه خبر شو، نو هغوی وفرمایل چې زه خو هغه خبرو نه خبر یم چې د کومو باره کې خدای پاک ما خبرې. او بیا یې وفرمایل چې اوس خدای پاک ما له د اوښې باره کې هم خبر راکړو چې هغه د واده په پلانې راټی کې ده. د دې ذکر مخکې هم شوی دی د یو صحابي په ذکر کې. نو چې کوم صحابیان د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم له طرفه ښودل شوي ځي ته تللي وو د اوښې لټولو لپاره، نو هغه کوم صحابي چې تللي وو د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ښودلې مقام ته د اوښې په لټون کې، نو هغه حضرت حارث بن خزمه وو. د دوی وفات په 24 هجري کال کې د حضرت علي د خلافت په دور کې د 28 کالو په عمر کې په مدینه کې شوی وو. بل صحابي چې چا به ذکر کېږي حضرت خنیس بن حذافه دی. د دوی کنیت ابو حذافه وو. د حضرت خنیس د والدین اما ضعیفه بنت حزیم وه. د دوی تعلق د بنی سهم بن امر سره وو. دا یوه قبیله وه. د دوی د والدې نامه ضعیفه بنت حزیم وه. او د دوی تعلق د بنی سهم بن امر سره وو. دوی د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم دار ارکم تتلو نمخ اسلام قبول کرده و. حضرت خنیس ده حضرت عبدالله بن حذافه رور و. او دی به هاو مسلمانانو که شامل و چه چه دویم زل ده هفشا طرف ده هجرت کرده و. ده حضرت خنیس په اولین و مهاجرانو که شمیره لکه ده. کلی چه حضرت خنیس مدینه ته هجرتو کو، نو دی حضرت رفا بن عبدالمنظر کره ایسار و. او رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د حضرت خنیس د ابو د ابو ابس بن جبر ترمنځ وخت قائم کړی وو. حضرت خنیس د بدر په غزا کې شامل شوی وو. ام المؤمنین حضرت حفصہ د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم نه مخکې د حضرت خنیس په نکاح کې ما غوښتل واده شوی وو. په سیرت خاتم النبیین کې د دې تفصیل کې لیکل شوی دی چې د حضرت عمر بن خطاب یو لور وه چې نامه یې حفصہ وه. هغه خنیس بن حذافه ته واده وه چې یو مخلص صحابي وو او د بدر په جنگ کې شریک وو. او بدر نه پس چې مدینې ته هغوی واپس راغله نو هغوی بیمار شوي وو. او بیا د هغې بیمارۍ نه هغوی روغ نه شو او وفات شو. څه موده پس حضرت عمر ته د حضرت حفصې د دویم نکاح ډېر فکر وو. او هغه وخت حضرت حفصې عمر د شلو کالو نه د حضرت حفصہ عمر د شلو کالو نه څه لږ زیات وو. نو حضرت عمر د خپل فطرت په سادګۍ کې په خپله حضرت عثمان بن عفان سره میلاو شو. هغوی ته ذکر وکړو چې زما لور د حفصہ هغه کونډه ده که تاسو خوښوئ نو هغې سره واده وکړئ. خو حضرت عثمان هغه خبره وځنډوله. او دې نه پس ته حضرت عمر د حضرت ابوبکر سره ذکر وکړو د واده چې تاسو ورسره واده وکړئ. خو حضرت ابوبکر هم په هغې باندې خاموشي تیاره کړو ځواب یې ورله ورنه کړو. په دې باندې حضرت عمر ډېر خپه شوي وو. او هغوی هم د دغه د افغان په حل کې د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او هغوی ته دا ټوله کیسه تېره کړه. نو رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل چې عمر هیڅ فکر مه کوه که خدای ته منظوره وه نو حفصہ ته به د عثمان او د ابوبکر نه زیات ښه خاوند میلاو شي. او عثمان ته به د حفصہ نه ښه ښځه میلاو شي. دا خبره هغوی ځکه فرمایلې وه. رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره ځکه فرمایلې وه چې هغوی د حفصہ سره د حضرت حفصہ سره د واده کولو او خپلې لور ام کلثوم رضی الله تعالی عنها د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته د ودولو اراده کړې وه. چې دې خبرې نه حضرت ابوبکر حضرت عثمان دواړه خبرو هغوی ته ویلي وو. نو ځکه هغوی د حضرت عمر چې کوم دا تجویز وو هغه نو منلې هغه دواړه اصحابو. او د هغې نه څه موده پس ته رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم د حضرت عثمان ته خپلې لور واده کړه ام کلثوم رضی الله تعالی عنها چې ذکر یې تیر شوی دی. او د هغې نه پس هغوی د خپل طرف نه حضرت عمر له د حضرت حفصہ لپاره پیغام ورولېږلو. حضرت عمر ته دې نه زیات به نور څه په کارونه هغوی ډېر په خوشحالۍ دا رشته منظوره کړه. او د شعبان په میاشت کې په درېیم هجري کال کې حضرت حفصہ د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم په نکاح کې راغله او په حرم نبوي کې داخله شوه. چې کله چې دا رشته وشوه نو حضرت ابوبکر حضرت عمر ته وویل چې کیدای شي چې ستاسو په زړه کې زما له طرفه څه خفګان وي، زړه مې بد شوی وي، خفګان هم کړی وي. خو خبره دا ده چې زه د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم د ارادې نه خبر وم. او زه د ما د هغوی د اجازت نه بغیر د هغوی راز نشو ظاهرولی. او که د هغوی دا اراده نه وي، یعنی د دغه رشتې د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم، نو هغوی چې ما ډېره په خوشحالۍ حفصہ سره واده کړی وی. د حضرت حفصہ په نکاح کې یو خاص مصلحت دا و چې هغوی د حضرت عمر لور وو. او حضرت ابوبکر نه پس حضرت عمر په ټولو صحابو کې افضلترین ګڼل کېده او د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم په خاص مقربینو کې وو. نو یو بل سره تعلقات زیات مضبوطول او د حضرت عمر او د حضرت حفصہ د هغې صدمې د تلافي لپاره چې کم د اونس بن حذافه د بې وخت مرګ نه هغوی ته رسېدلې وه، رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم مناسب دا ګڼلی وو چې په خپله حفصہ سره واده وکړي. د یو روایت مطابق حضرت خنیس بن حذافه د اوحد په غزا کې ژوبل شوي وو، وروسته بیا د دغو زخمونو په وجه هغوی په مدینه کې وفات شوي وو. رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د هغوی جنازه کړې وه، د هغوی او هغوی په جنت البقیع کې د حضرت عثمان بن مظعون سره جوخت ښخ شوي دي. د بل صحابي چاچا به ذکر کېږي، د هغې نامه د حضرت حارثه بن نعمان، د دې کنیت ابو عبدالله و، او حضرت حارثه بن نعمان انصاری صحابي و. د دوی تعلق د خزرج قبیلې خاق بنو نجار سره و. دوی د بدر، احد او د خندق په غزواتو کې، په نورو ټولو غزواتو کې هم رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شامل و. د دوی هم په جلیل القدر صحابه و کې شمېرل کېده. د دوی د والدې نامه جاده بنت عبید وه. د حضرت حارثه بن نعمان په اولاد کې عبدالله، عبدالرحمن، سودا، عمره او مهر شام شامل و. د دوی د ماشومانو مور ام خالد وه. د ماشومانو د مور نامه ام خالد وه. او د دوی په نور اولادو کې ام کلثوم چې والده بنو عبدالله بن غطفان سره تعلق لرلو، او امتالله د دوی والده بنو جنده سره تعلق لرلو. یو بل روایت دی په کې راځي چې حضرت ابن عباس بیانوي چې حضرت حارثه بن نعمان د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم له خوا نه تېرېده. نو هغوی سره حضرت جبرائیل ناست و. یو روایت مخکې یو و خو هغه معنی در اخیستې، او هغه روایت داسې و مختصر چې هغوی خوا نه تېرېده، نو هغوی سلام وکړو، جبرائیل وعلیکم السلام وایي. خو یو بل تفصیلي روایت د هغه دی چې حضرت ابن عباس بیانوي چې حضرت حارث بن نعمان رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خوا نه تېرېده، او هغوی سره حضرت جبرائیل ناست و، او هغوی ورسره سرورو خبرې کولې، او حضرت حارثه هغوی ته سلام ونه کړو. نو جبرائیل وایي چې دوی سلام ولې ونه کړو. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حارث نه تپوس وکړو وروسته چې ته چې تېرېده نو تا سلام ولې نه وکړې. نو هغوی عرض وکړو چې ما تاسو سره یو تل لیدلی وو چې ناستو تاسو سره ورو ورو څه خبرې کولې دي، نو ما دا خوښه نه کړه چې زه ستاسو خبره کټ کړم، یعنې سلام درته وکړم او ستاسو توجه لرې کړم. نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم تپوس وکړو چې ته آیا تا هغه تل لیدلی وو چې کوم ما سره ناست و؟ نو هغوی وایي چې او جی. نو هغوی فرمایل چې هغه جبرائیل و، او هغوی دا وایي چې که دغه تن سلام کړی وي نو ما به دله جواب ورکولی. نو دغه نه پس جبرائیل بیا دې نه پس جبرائیل دا وایي چې دوی په اتیاو کسانو کې دي. نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایل چې ما د جبرائیل نه تپوس وکړو چې دې څه مطلب دی. نو جبرائیل وایي چې دا دوی په هغو اتیاو کسانو کې دي چې په غزوه حنین کې تاسو سره ټینګ ولاړ وو، او د دوی رزق، د دوی د اولاد رزق په جنت کې د خدای په ذمه دی. نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم حارثه ته دا هر څه بیان کړي وو. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم به د دوی ډیر عزت او احترام کولو، او د دوی باره کې دا روایت هم دی چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها دا وایي چې دوی به خپل مور سره بهترین سلوک کولو، او رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم به فرمایل چې دغه شان نیکی تاسو ټولو ته کول پکار ده. حضرت حارثه بن نعمان په آخري عمر کې د سترګو نه مزور شوي وو، نظر خراب شوی وو، او هغوی به یو پړی د خپل لمونځ د ځای نه د خپل کمرې دروازې پورې تړلی وو، او ځان سره به یوه ټوکری ایښی به وو چې پکې به کجورې وې، او کله به چې څوک مسکین هغوی له راتلو نو سوال به چې راغلو او سلام به وکړو، یا ملاوېدو له به چې څوک راغلو، او یا به دوی دا ګڼي چې دا یو غریب تن دی، نو دوی به هغه پړې رونیولو، د خپل د مونځ د ځای نه به تر دروازې پورې راغله، او هغه له به بیا کجورې ورکولې. نو د هغوی کور والاو به ورته وایي چې موږ به ستاسو له طرفه دا خدمت وکړو. او مونږ له راکوي سسو نظر ټیک نه دي تاسو ولې تکلیف کوي. خو دوی فرمایل چې ما د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم نه اورېدلی دي چې د مسکین مدد کول د بد مرګ نه انسان بچ کوي. او په روایت کې راغلی دی چې زطارسه بن نعمان کورونه په مدینه کې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د کورونو سره جوخت و. ډېر کورونه د دوی جایداد وو او چې کله د ضرورت مطابق طارسه به خپل کور رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم خدمت کې به وړاندې کولو، یعنی مستقل به ورکو یا د ودونو په صورت کې یا د بل څه ضرورت به چې راپېښ شو نو د رهایش ځای به ورله مستقل هغې ورکو. او چې کله د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنہ سره واده وشو نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم حضرت علی ته فرمایل چې ځان لپاره بیل کور ولټوه. نو حضرت علی کور ولټولو او هلته حضرت فاطمه چې واده شو نو هلته بوتله. نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم حضرت فاطمې ته وویل چې زه تا ځان سره جوخت راوختل غواړم، یعنی زما کور سره جوخت کور واخله. نو حضرت فاطمه هغوی له مشوره ورکړه. رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په خدمت کې عرض وکړو چې تاسو حارثه بن نعمان ته دا وفرمایئ چې هغې دې بل چېرته منتقل شي، بل چېرته د کډه یوسي. او رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم چې کوم د هغوی کور د هغه بیا موږ له راځي. نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم وفرمایل چې حارثه موږ لپاره ډېر ځل کډه بدلې کړې دي او د دوی کور جوخت دی، او چې کوم کورم هغې ته جوختې نو هغه پرېږدي او ماله راکړي، نو زه شرمېږم چې هغې ته بیا د کډوړو ووایم. نو چې حضرت حارثه ته دا خبره ورسېده نو هغوی په خپله کور خالي کړو، د هغه ځینه بل چېرته کډه یوړه. او نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم راغله او عرض ورته وکړه چې یا رسول الله، ما ته معلومه شوې ده چې تاسو حضرت فاطمه ځان سره جوخت منتقل کول غواړي، نو دا زما کورونه دي او دا د بنو نجار په کورونو کې تاسو ټولو کې زیات چوک دی، او زه او زما مال خدای او د رسول د خدای او د هغه رسول لپاره دی. یا رسول الله، تاسو چې کوم مال مانه، تاسو کوم مال غواړي، تاسو چې کوم مال په کار دی هغه مانه واخلئ، او تاسو چې کوم مال ستاسو خوښ دی هغه چې مانه واخلئ، نو هغه زما د هغه مال نه ماته زیات ګران وي چې کوم تاسو پرېږدئ. نو نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په دې وفرمایل چې تا رښتیا وویل، خدای پاک دې په تا برکت نازل کړي. نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم حضرت فاطمه د حضرت حارثه هغه کور ته راوخته. د دې تفصیل په سیرت خاتم النبیین کې حضرت مزار بشیر مصحف هم فرمایلی دی، بیان فرمایلی دی. هغوی لیکي چې حضرت علی تر اوسه غالبا د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم سره په جومات کې یا په حجره کې به اوسېده، خو د واده نه پس داسې ضروري چې سمبیل کور دې وي د هغوی چې پکې ښځه خاوند اوسېدی شي. نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم حضرت علی ته ارشاد فرمایلو چې اوس تاسو کور ولټوه چې پکې تاسو دواړه اوسېدی شي. او حضرت علی په عارضي طور یو د کور انتظام وکړو، په دې کې د حضرت فاطمې رخصتي وشوه. او هغه ورځ د رخصتۍ نه پس له رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د هغوی کور ته تشریف یوړو او لږې شنوبۍ راوختې او په هغې باندې دا دعا وکړه. او هغه اوبۍ بیا په حضرت فاطمې او په حضرت علی په هر چا په دواړو باندې د دغو الفاظو سره د هغې سری کې اچولې وې چې الله مبارک فیهما مبارک علیهما مبارک لهما نسلهما. یعنی زما خدای ته د دغو دواړو په باهمي تعلقاتو کې برکت واچوه، د دې په هغو تعلقاتو کې برکت واچوه چې کوم د نورو خلکو سره د دوی قائم وي، او د دې په نسل کې برکت ورکوي. یعنی په ذاتي تعلقاتو کې، په خپلوانو سره په تعلقاتو کې، او معاشرې سره په تعلقاتو کې، د هر څه کې، په ټولو تعلقاتو کې د برکت دعا هغوی کړې وه. او دا یې فرمایلو چې دې نسل له هم برکت ورکړه. بیا هغوی هغه ښځه خاوند یوازې پرېښوده، واپس تشریف یوړو. او دې نه پس یو ورځ حضرت د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم د حضرت فاطمه کور ته لاړ او هغه ته وی چې حضرت فاطمه رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم ته عرض وکړ چې حارثه بن نعمان انصاری سره یو څو کورونه دي، تاسو هغه ته فرمایئ چې هغه د خپل یو کور خالی کړي. نو هغوی فرمایل چې هغوی زموږ له خاطره مخکې دومره کورونه خالی کړي دي، اوس چې ورته وایم نو په دې شرمېږم. نو چې حارثه سره نه دې خبرې نه خبر شو، نو هغوی په منډه راغله او رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ته عرض وکړو چې یا رسول الله، زما چې هر څه دي هغه ستاسو دی، او قسم ده په خدای چې کوم څه چې تاسو ما نه قبول کوي هغه وایي زه زیات خوشحالیږم د هغه څه په نسبت چې ما سره پاتې وي. او بیا هغه مخلص صحابي په اصرار خپل یو کور خالی کړو او هغه وړاندې کړو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ته، او حضرت علی او حضرت فاطمه بیا هلته رهایش خپل کړو. حضرت عائشہ نے مروی دے چی دا ہنین پا ورز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ تا مخاطب شوی و آوی تا فرمائی لیو چی تاسو کی بسوک دش پی پیرا ورکی، نو پا دے حضرت عرصہ بن نمان رو رو پا دمینان را پاس دا. حضرت عرصہ بخپل پا یو کار کے بم ستادی نکاولا، نو صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونا پا صحابہ دا ہوئی پا دونا پا رام را پاس دو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا ہوئی چی حیا دلاسا ہرسا خراب شوی دی، په دغه موقع وزر پاسدل پکارو. رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای چې داسې مو وایي چې حیا دلاسا ہرسا خراب شوی دی، بلکې دا وایي چې حیا دلاسا هغوی سم شوی دی، نو دا رښتیا خبره وي. حضرت ہرسا بن نعمان د حضرت امیر معاویه په دور کې وفات شوی وي. بل صحابی دی حضرت بشیر بن سعد، دوی کنیت ابو نعمان و نعمان و سعد بن سالبه دوی پلار و. حضرت سماک بن سعد دوی رور و قبیل د خزرج قبیلې سره دوی تعلق و. دوی والدې نامه انیسه بنت خلیفه و، او د هغوی د اهلیې نامه عمره بنت رواحه و. حضرت بشیر بن سعد په زمانه جاهلیت کې هم د لیک لوست نه خبر و، او دا هغه زمانه وه چې په عربو کې به ډېر کم خلک وو چې لیکل او لوستل به کولی شو. دوی په بیت اوبو ثانیه کې په اویا انصارو سره شامل شوي وو، او دوی د بدر، احد او خندق سره سره په ټولو غزواتو کې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم سره شامل وو. رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په اووم هجري کال کې د شعبان په میاشت کې د حضرت بشیر بن سعد په نگرانۍ کې د دیرشو کسانو باندې مشتمل یوه سریه فدق بن مرد طرف ته لېږلې وه. د دې هلته سخت جنګ هم شوی وو، او حضرت بشیر ډېر په نر هلته جنګېدلی وو. د جنګ دوران د دې په ګټه باندې توره لګېدلې وه، او دا ګڼلې شوی وو چې دوی شهید شو. خو چې کله ماښام شو نو دوی هلته دشمنانو په فدق کې دوی پریښي وو. دای ګڼلي وو چې دوی شهید شاید چې دوی بېهوشه شوي وو او یا به پرېوتي وي هلته، نو دشمنانو دا ګڼلي وو چې دوی وفات شوي شهید شوي دي، نو هغوی هم هلته پریښي وه هغوی. خو د ماښام چې دوی په هوش کې راغله نو دوی هلته نه فدق نه راغله. په فدق کې هغوی د یو یهودي په کور کې یو څو ورځې ایسار وو، او بیا مدینې ته واپس راغله. همدغه شان په اووم هجري کال کې د شوال په میاشت کې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم دوی د 300 کسانو سره یمن او د جوار طرف ته هغوی لېږلي وو. د فدق او د وادي القرا ترمنځ دا ځای دی چېرته چې د غطفان یو څو کسان د عینی بن هونس الفرادی سره رایوځای شوي وو، او دوی به د اسلام خلاف منصوبه بندی کولی. حضرت بشیر هغوی سره مقابله کړې وه او هغوی منتشر کړي وو. مسلمانانو ځینې خلک دي کې وجلي وو، ځینې قیدیان کړي وو، او مال غنیمت سره دوی واپس شوي وو. د جنګ او د نقصان رسولو لپاره به دا خلک راټولېده، نو د دې خلاف د مسلمانانو له طرفه به دا د تحفظ یوه کاروایي کېده. د مال لوټل یا وجل به مقصد نه و، لکه څنګه چې تېره خطبه کې ما بیان کړی و چې یو په یوه غلطه حمله چې هسې جواز نه جوړېدو، نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د صحابهونه ډېر زیات خپه شوي وو چې تاسو ولې جنګ کړی دی. د بشیر بن سعد باره کې یو روایت دی چې د دوی زوی حضرت بشیر بیان کړی ده، کړی دی چې حضرت نعمان بن بشیر د دې نامه د دې والد رسول کریم صلی الله علیه وسلم له راغله او دا یې عرض وکړ چې ما خپل د زوی له خپل غلام ورکړی دی. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمل چې آیا تا خپل ټولو زامنو له ورکړی دی؟ نو نه. نو په دې ورته رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمل چې بیا دنه واپس واخله. بیا یو روایت کې دا راغلی دی چې حضرت نعمان بن بشیر ته وایي چې زما پلار ما له سمال راکړی و، او دا بخاری روایت دی. دا هم په دې زما والدی عمره بنت رواحه وویل چې زه به نه راضي کېږم تر څو چې ته په دې باندې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ګواه نه کړې. نو زما والد نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم لاړه چې تاسو زما په دغه دا چې کوم مال ما ورکړی دی په دې باندې ګواه شئ. رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایل چې آیا تا خپل ټولو ماشومانو سره همداسې کړی دي؟ دومره مال دې ورله ورکړی دی چې سم سیز وو؟ نو هغوی وویل چې نه. نو هغوی بیا ورته وفرمل چې د خدای پاک تقوا خپله کړه او خپل اولاد سره د عدل سلوک کوه. نو بیا زما والد واپس راغله او هغه عطیه زما نه واپس واخیسته. د صحیح مسلم روایت دا دی چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایلي چې ما ګواه کوه ځکه چې زه په ظلم ګواهي نه ورکوم. نو د دې مسلې یا دغه حدیث په وضاحت کې ادشری کې همدغه شان د حبه د وضاحت کې حضرت مسلمان ډېر ښه تفصیل او وضاحت فرمایلی دی چې یو ډېره ښه رهنمایم ده. هغوی فرمایي چې زه دا ګڼم چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا ارشاد د اهمو سیزونو باره کې دی، د وړو وړو سیزونو باره کې نه دی. مثلا که موږ کیله خو، نو کیدی شي چې یو ماشوم چې زموږ مخامخ موجود دی هغه له موږ ورکړو او بلته محرومه پاتې شي. په حدیثونو کې د سونو مثال د اس مثال راغلی دی، یا د مال مثال راغلی دی، یا د غلام، یا داسې قیمتي سیز چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم یو تن ته فرمایلی وو چې یا په خپل ټول زامنو له یو اس ورکه یا یو لمه ورکوه. په دې وجه دا ده چې په عربو کې د اس قیمت به ډېر زیات و. یا غلام دی، نو غلام به یو جایداد ګڼلی کېدو، یا مال د داسې قسم چې یو قیمتي سیز وي. نو قیمتي سیز نو ځکه دې لپاره منع کړی شوی دی، او اس هم ډېر قیمتي سیز وربو لپاره. نو دا حکم د هغو سیزونو باره کې دی چې په کمو کې د یو بل سره د بغض پیدا کېدو امکان وي. چې یو ماشوم چې ورکړی شو بل له ورنکړی شو، نو خفګان ورته پیدا کېدی شي د یو بل خلاف په زړه کې. هغوی لیکي چې په معمولي سیزونو باره کې دا خبره نه ده. مثلا فرض وکړئ چې ماشوم موږ سره را روان دی، بازار ته موږ تللي یو، او د دکان نه د کوټ کپڑا اخلو، دا بالکل جایز وي. او دا به نه ویل کېږي چې تر څو چې ټولو لپاره موږ کوټ وانخستو، نو یو ماشوم له د کوټ کپڑا نشي اخیستلی کېدی. هغوی لیکي چې زموږ کور کې ځینې وخت تحفه راشي، نو یو ماشوم چې زموږ مخې ته وي، هغه وایي چې دا مال را کړی شو، موږ هغه له ورم کړو. خو د دې مطلب دا نه وي چې موږ نور محرومه ساتو، بلکې دا ګڼو چې که بل څه تحفه چېرته راغله، نو بیا به د بل وارې راشي. نو دا حکم د وړو وړو سیزونو باره کې نه دی، بلکې د لویو لویو سیزونو باره کې دی چې د هغې حواله که امتیازي سلوک وکړی شي، نو یو بل سره د بغض او د دښمنۍ پیدا کېدو امکان کېدی شي. هغوی فرمایي چې زما طریقه خو دا ده چې زما یو ماشوم چې لوی شي، نو زه ورله ځمکه ورکړم چې په هغې باندې هغه وصیت وکړی شي، جایداد به شي، اوس وصیت به ورکوي، بیا دا چنده به ورکوي. او دې دا مطلب نه دی چې زه نور د هغوی د حق نه محرومه ساتم، بلکې زه دا وایم چې کله چې هغوی بالغان شي، نو هغوی ته به هم د هغوی برخه ملاوه شي. خو بهرحال دا جایداد داسې په کار دی چې څه خاص اهمیت نه لري، او که یو تن یې هبه کوي، نو په نورو کې د بغض پیدا کېدو که امکان وي، نو بیا د قرآن د حکم دی چې هغه دې ته نه واپس والي، او د خپلوان هم دا فرض دی چې هغه دې دغه ګناه نه بچ کوي. بیا په یوه مکم دغه شان د هندې یوه معامله وړاندې شوې وه، حضرت مفتي صاحب وړاندې کړې وه. نو حضرت مسلم په هغې باندې فرمایلي وو چې موږ به د دې باره کې د قرآن حکم ګورو چې هغه د جایداد تقسیم متعلق کوم حکم ورکړی دی. قرآن دغه قسمه هبه نه ده بیان کړې، بلکې ورثه یې بیان کړې ده چې پکې د ټولو مستحقینو د حقونو تعین شوی دی. ځینې خلک خپل جایدادونه تقسیم کړي او د دغو سیزونو خیال نه ساتي، او بیا مقدمې روانې وي او خفګانونه پیدا کېږي. بیا فرمائی چې اوس چې کومه برخه په قران کې مقرره کړې شوې دي هغه نشي ماتلې دي. اوس تل قتل پکاره چې دغه احکاماتو کې حکمت څه دی؟ د وراثت لرویا ولې ټولو لکانو ته برابر ملاوېدل پکار دی؟ او د یو الګ په شکایت بیا ولې رسول کریم صلی الله علیه وسلم دغه پلار ته دا ارشاد فرمایلی وو چې یا خو ته دنم اس واخله یا بیا نور علم ورکړه. په دې حکمت دا دی چې څنګه په اولاد باندې د مور پلار اطاعت فرض دی، همدغه شان د مور پلار لپاره هم اولاد سره یو شان سلوک او یو شان مینه کول فرض دی. خو که مور پلار د دې خلاف فرضي کوي او د جرمدارۍ نه کار اخلي، یو طرف زیات هغوی ټیټ وي، نو ممکنه ده چې اولاد خو کیدای شي د خپل فرایضو نه مخ ونه اړوي. اولاد خو کیدای شي چې د مور پلار حق پوره کوي، خو په دغو دغو فرایضو په ادایګۍ کې، یعنی د مور پلار په خدمت کې، بس خوشحالي او مسرت به نه محسوسوي، بلکې دا په ځان باندې چټي ګڼي. نو ټیک ده، خدای پاک ویلی چې خدمت کوي، موږ خدمت کوو خو په خوشحالۍ نه کولیږي. ځینې خلک لیږي چې د دغه قسم رویه د اولاد لپاره نقصاندی وي او مینه تباه کوي چې کوم د اولاد مور پلار تر منځ وي، نو ځکه خدای پاک دې نه منع کړی دی. خو وصیت او حبه چې د اولاد لپاره نه وي، د دین لپاره وي، دا جایز دی. د اولاد نه علاوه چې کوم جایز وارثان دي، هغې ته تاسو حبه کولی شئ، وصیت کولی شئ، ځکه چې هغه تن په خپل همدې نه محرومه وي. صرف اولاد له نقصان نه رسوي، بلکې د هغه ذات ته هم رسوي. او د خدای پاک په لارې کې چې خرڅ کیږي، نو ځکه د هغه اولاد هم په دې باندې خفه کیږي نه، غم نه کوي دغې. خو که د یو خاص حالات ته وصیت کړی شي یا حبه کړی شي، نو بیا به دا ناجایز وي. او په دې کې په یو خبره باندې هم، په دغه خبره هم پوهېدل پکار ده چې یو وختي ذمهواري وي چې پوره کول ضروري وي. او د دې مثال داسې، په دې مثال باندې داسې پوه شئ چې یو تن ده چې څلور زامنې دي، او هغه د ټولو نه چې کوم مشري سوی دی هغې باندې ام اے وکړو، او نورو لکه وړوکو کلاسونو کې سبق ویلو، او د دې نوکري بیا ختمه شوه یا ګټه کمه شوه، د وړو ماشومانو تعلیم پاتې شو، نو په دې اوس دا اعتراض نه شي کېدی چې دا خپل مشري زوی سره امتیاز کړی دی، سنتیزي سلوک کړی دی، بلکې دا خو اتفاقي خبره ده. د هغه کوشش وو چې زه مخکې به مشري زوی باندې سبق ویم، بیا په وار په وار نور به هم تر ایم پورې نورو باندې سبق ویم، یا تر کوم چې هغوی سبق ویلی شي سبق به پرې وایم. خو د وقتی ضرورتونو د لاندې هغه خپله ذمهواري تقسیمه کړه، نیت یې نیک وو چې دغه وخت به زه دا کار وکړم، چې بل وخت راځم بل به وکړم. خو بیا حالات بدل شو، هغه خپل خواهشات پوره نه کړی شو. او د دې په مقابله کې یو تن دی چې خپل مشرې زوی چې عیالدار شو، نو 2000 ورله ورکې روپۍ او بیل یې کړو چې ته اوس تجارت کوه. خو چې نور زامن هم چې صاحب اولاد شو، نو هغې لږ که هغه نه ورکوي، نو دا بیا ناجایزه ده، امتیازي سلوک کوي. خو بهرحال د هیبه باره کې یا د خاص جایداد باره کې دا یو فقهي مسله ده چې هر چا ته د جایداد د تقسیم په وخت، هیبه کولو په وخت، یا وصیت کولو په وخت وړاندې ساتل پکار ده. د خندق د غزا په موقع دا روایت دی چې زد بشیر بن سعد د کوم صحابي چې ذکر روان دی چې دوی لور بیانوي چې زما مور عمره بنت رواحه زما په کپړو کې لږ شینې کجورې راکې، ماله او ماته وایي چې لورې دا ورشه خپل پلار او ماما له ورکړه، او دا به ورته وایي چې دا ستاسو د سحر خوراک دی. او هغه لور وایي چې زما دا کجورې یوړې او خپل پلار او خپل ماما مې لټول، د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خوانه تیره شو. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې جنید تاسو رسول سی دی، نو ما ورته رزو کو چې رسول الله دا کجوری دی، زما مور را کړی دی، زما پلار د بشیر بن سعد او زما ماما عبدالله بن رواحه لپاره را لګلی دی. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې دا رونه مال را کا، وی ما کجوری دا وی په دوه لسنو کې کې خو دی، نو هغوی په دوه کجوری باندې یو کپڑا واچوله، کپڑے پہ خوراک، او او بیا یو تن ته وفرمیل چې خلکو د آواز کا خوراک لپاره، نو چا چې هغه خندک نسته هغه ټول خلک راجمع شو او هغوی هغه کجورې خوړل شروع کړي، او هغه کجورې زیاتېدی اندر دی چې کله د خندک ټولو خلکو وخوړې نو بیا ما کجورې د هغه د کپړې د کنارې نه لاندې پرېوتې. داسې برکت هغوی کې راغلی و. د حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ په زمانه کې په 12 هجری کال کې حضرت بشیر د حضرت خالد بن ولید چې کومه مارکه وه د عین التمر هغې کې شریک شوی و، هلته هغوی ته شهادت نصیب شوی و. عین التمر د کوفې سره جغت یو ځای دی چېرته چې مسلمانانو دا ځای مسلمانانو په 12 هجری کال کې د حضرت ابوبکر په خلافت کې پتا کړی و. او رسول کریم صلی الله علیه و آله و سلم چې کله د عمره قضا لپاره د اووم هجري کال کې د ذوالقعده په میاشت کې روان شوي وو، نو هغوی وسله مخکې لېږلې وه، نو او په دې باندې په هغې باندې حضرت بشیر بن سعد نگران مقرر کړي وو. د دغه عمره تفصیل دا دی، د قضا چې کومه وه چې د حدیبیې د صلح نامو په وجه هغه وخت عمره نه وه شوې، نو هغې کې یو شک دا و چې بل کال به رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم مکې ته راځي عمره به کوي او درې ورځې به په مکې کې ایثار وي. د دغه شک مطابق د اووم هجري کال د ذوالقعده په میاشت کې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د عمرې لپاره مکې ته د روانېدو اراده وفرمایله او اعلان یې وکړو چې کم خلک تیر کال په حدیبیه کې شریک وو هغوی به ما سره ځي. نو سوای د هغو خلکو نه چې د خیبر په جنگ کې شهیدان شوي وو یا وفات شوي وو هغو ټولو دا سعادت ترلاسه کړی وو. اوس د عمرې د تلو لپاره دا وه چې دوی وسله مخکې لېږلې وه. د وسلې څه ضرورت و د دې باره کې چې کوم تفصیل ملاویږي هغه دا دی چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم چونکې د مکې په کافرانو باندې باور نه لرلو چې هغوی به خپل لوز پوره کوي، نو ځکه هغوی د جنگ پوره تیاری سره چې کومه وسله هغوی اوړې شوه هغه اوړې وه، او د روانګۍ په وخت هغوی یو صحابي ابوذر غفاري هغوی ابو رحم غفاري هغوی په د مدینې حاکم جوړ کړی وو، او د 2000 مسلمانانو سره چې پکې یو سل په اسونو سواره وو هغوی د مکې طرف ته روان شو. شپېته اوښان هغوی د قربانۍ لپاره ځان سره روان کړي وو، او چې کله د مکې کافران خبر شو چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د وسلې او د جنگ سامان سره مکې ته را روان دي، نو هغوی ډېر وویرېده. هغوی یو څو کسان د صورتحال تحقیقات لپاره د مره زهران طرف ته ولېږل. محمد بن مسلمه چې د اسونو باندې چې کوم سواره وو د هغوی افسر وو هغوی د قریش قاصدان هغوی سره ملاو شو، او هغوی ورته ډاډ ورکړو چې نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د صلح نامې د شرط مطابق د وسلې نه بغیر به په مکې کې داخلیږي. نو چې کافرانو دا واورېدل نو مطمئن شو، او رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم چې د یاجز مقام ته ورسېده چې د مکې نه 8 میل لرې دی، نو ټوله وسله هغلته کېښوده، او د بشیر بن سعد په متحده کې یو څو صحابه دغه وسلې د حفاظت لپاره هغوی هلته مقرر کړه، او ځان سره د یو توري نه علاوه بل یو وسله هم وساتله، او د صحابه او د ډلې سره هغوی لبیک ویل او د حرم طرف ته روان شو. دا ویلې کېږي چې کله رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم خاص په حرم کې په کعبه کې داخل شو، نو یو څو کافرانو د قریش چې هغوی دومره وسوسېده چې دغه منظر هغوی نشو لیدی، او هغوی په غرونو وختل چې موږ نشو کتلی چې مسلمانان به داسې طواف کوي. خو یو څو کافرانو چې هغوی په خپل هغه دارالندوه چې د هغوی د مشورې د کمیټه کور و په هغې کې راجمع شو، او هلته هغوی ودرېده، او ښه په حیرانتیا هغوی د توحید د رسالت په نشه کې چې کوم د مست خلک وو د مسلمانان د هغوی د طواف نظاره کول، او په یو بل ته دا وي چې دوی به څنګه دا طواف کوي، دوی خو د لږې د لاسه او د مدینې کې چې کومه په دې تبه راځي د هغې د لاسه دوی بیخي کمزوري شوي دي. او د نبی رسول کریم صلی الله علیه و وسلم چې مسجد حرام ته رسید نو هغه خپل صدر داسې زنه تا کو چې هغه خیوگا او بازو کلاو او رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او فرمائل چی خدای دے تو هغه باندې خپل رحمت نازل کی چی دغه کافرانو مخی تا دا خپل دا قوت اظہار وکی یعنی کافرانو خدا خبری کولی او دا خبری چی ہوئی تو رسیدون ہوئی دا ہوئی چی دا خپل دا قوت اظہار وکی او دا قوت اظہار دا سی چی دا کمزور جسمونه د تاسو ښکار نه شي بلکې تاسو د مضبوط جسم ښکار شي یا خپلن ولې د تاسو ښکار شي نو بیا هغوی خپل د اعصابو سره شروع کو طواف او خپلې اوږې به هغوی ښه خوځولې او داسې انداز کې هغوی طواف کړی او دی ته په عربۍ کې رملم وي نو دا سنت نه تر ننه باقي دی او تر قیامته به باقي وي هر تن چې د کعبې طواف کوي نو د په طواف چې کومې اومبې درې پیرې دي نو یې کې رمل کېږي نو دا دی داسې د ګرځېدو وجه دا ده د په دغه انداز کې د ګرځېدو وجه دا ده رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمر عمرے کڑے ہوئے دے بارے کی دا بخاری کم حدیث نراوی بینی چی ما حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دا تپوس کڑے ہوئے چی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمر عمرے کڑے ہوئے نو آبوئی ہوئے چی سلور عمرہ دا حدیبی چی کم آوا چی کم پر ذوالقعدہ کی وا آغا عمرہ کو ذکر آغا عمرہ ذکر گرنے لکھی گی عمرہ شوی خونا وا خوال تا قربانی شوی وا سرونا خریل شوی وو نو ځکه په دغه لحاظ دا شمېرلې د ځینو خلکو بیا وایي چې دویمه هغه چې کله مشرکانو هغوی ودرولي وو په حدیبیه کې یو خو عمره شوه او بیا هغه عمره په ذوالقعده کې شوې وه نو دویمه عمره وه په لومړي کال کې خو نه وه شوې د حدیبیې په اصل کې سوا د قربانۍ وغیره نه او دویمه بیا عمره شوې په ذوالقعده کې چې بل کال چې کله هغوی صلح کړی وه بیا لیکلي چې د جارانه عمره چې کله هغوی د غنیمت مال تقسیم کړی وو هغوی چې زما دا خیال چې دا د جنی هنان غنیمت وو او هغه وخت هم دوی عمره کړې وه نو امام چې هغوی حج حجونه څومره کړي وو راوی ته پوس کړی وو نو هغوی چې حج یو کړی وو د حج په موقع هغوی عمره هم کړې وه نو ځکه ځینې خلک څلور ګڼي او ځینې څلور عمرې خی او ځینې دوه حضرت بشیر بن سعد د انصارو لومړی تی نو چا چې د حضرت ابوبکر صدیق په لاس باندې د سقیفه بنو ساده په ورځ بیعت کړی وو سقیفه بنو ساده سره دې باره کې لیکلی چې په مدینه کې دا د بنو خزرج د ناستې ځای وو یوه کمره وه یا یو شیرډ غونډه کې ځای وو او بهرحال په د هغه زمانې په لحاظ هلته د نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د وفات نه پس د بنو خزرج د نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د جنیشین په حواله یو اجلاس د بنو خزرج روان و او چې حضرت عمر چې دغه اجلاس ته خبر شو نو ورسره دا هم ویلی شو چې کیدی شي چې د منافقینو د انصارو په وجه څه فتنه خوره نه شي نو په دې حضرت عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق د ځان سره کو د سقیفه بن ساده ته لاړ او دلته معلومه شو چې بنو خزرج د جانشینه دا یو دار دی او بنو اوس د هغوی مخالفت کوي لګیا دي دا دواړه قبیلې وه د انصار د مدینې نو په دغه موقع یو انصاري صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د خبره هغوی ته رایاده کړه چې حکمرانان به د قریش نه وي نو او دا هغه وخت د هغه باز دوران د خلکو د اکثریت زړونو ته ورکوز شوه او انصار د خپلې دعوې نه د زبردارو شو ټولو فورا د ابوبکر په خلافت بیعت وکړو خو دې نه باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر درې ورځو پورې دا اعلان کولو چې تاسو د سقیفه بن ساده د بیعت نه آزاد یې او که څوک اعتراض لري نو ودی وایي خدا خو یو مخص دی یو ځای کې مختصر دا ذکر شوی دی د ډاکټر حمیدالله کتاب نه په دې تفصیل نور داسې دی چې کله چې دا ټوله واقع وشوه یو بل سره میټینګونه روان وو او منافقینو د راپارولو کوششونه کول د انصارو نو حضرت عمر د حضرت ابوبکر صدیق سره هلته ورسېدو او چې هغوی رسیدل ته نو انصار بیا د غیمه د خپل رائے اظهار کو او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خپل رائے اظهار وکړو او دا ټول کاروان د اندازې کی چې انصار او مهاجرین ټول د اسلام د مفاد باره کې سوچ کولو منافقین خدا سوچ کولو چې موږ به فتنه پیدا کړو چې کوم مؤمنانو انصارو کې مهاجرین د مفاد سوچ کولو د خلافت چې د خلافت د امامت قیام ضروری دی کاغه د انصارو نوی کې مهاجرینو نه او رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه پس هغوی خلافت غوښتو او د دې خواهش هغوی لرلو او هغوی یو ورځ هم د جومات د امیر نه بغیر نه تیرول غوښته. نو یوه رایه دا وه چې امیر د انصارو نه وي او بله رایه دا وه چې مهاجرینو نه پکار دی ځکه چې د هغوی نه بغیر به عربیان د بل چا د عرب خلک به د بل چا سربراهي نه قبلوي. او دین علاوه یو درېمه رایه دا هم وه چې دوه امیران دي وي یو انصارو نه دي وي او یو د قریشو نه وي. دلته مهاجرینو انصارو ته دا هم وي چې دا وخت د قریشو نه امیر کېدل ضروري دی نو بیا هغوی خپل د موقف په تایید کې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم نه پس د قریشو کې د امامت د قیام باره کې چې کومه د هغوی پشپوی وه هغه هم د چې کومه مخکې ذکر وشو چې الائمه من قریش چې امامان مو د قریش نه وي. نو حضرت ابو عبیده بن جراح انصارو ته وایي هغوی مخاطب کړو دی ورته وایي چې یې د مدینه انصارو تاسو هغه یې چې چا د ټولو نه مخکې ځان د دین د خدمت لپاره وړاندې کړی وو او تاسو د دې د بدلولو او په دې کې د خرابولو کې مو مخکې کېږي دا مه وایي چې انصارو نه به امیر وي یا د دواړو نه امیر پکار دی. د دغه حقیقت نه ډک پیغام په انصارو اثر وکړو او هغې کې حضرت بشیر بن سعد را پاسه چې چا چې ذکر روان دی او انصارو ته دا وایي چې یا انصارو د قسم مې د په خدای چې مونږ د مشرکانو سره په جهاد کولو کې د دین کې د سبقت په لحاظ په مهاجرینو باندې فضیلت لرو او دا مونږ صرف د خدای پاک د رضا او د رسول اطاعت او د خپلو نفسونو د اصلاح لپاره کړی وو. خدای مونږ سره نه ښایي چې مونږ د فخر او مباهنه کار واخلو او د دین د خدماتو په بدل کې د داسې اجر غوښتنه وکړو چې پتنه د دنیا د غوښتنې بوی راځي. او زمونږ جزا خدای پاک سره ده او هغه مونږ لپاره کافي دی. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د قریشو نه وو او همدغه خلک د خلافت حقدار دي. خدای دې نه کړي چې مونږ دې په دغه جګړه کې مبتلا شو. یا انصارو د خدای پاک تقوا خپل کړئ او مهاجرینو سره اختلاف مه کوئ. د دغو خبرو نه پس د حضرت حباب بن منظر د انصارو د اهمیت ذکر کول شروع کړو خو حضرت عمر بیا خبره سنباله کا مختصر کی سے حضور فرمائی چی بیانوں میں او دا حضرت ابو بکر لا سے انہی والو او دا وچی زمنا بیعت واقع لیں نو پہ دے حضرت عمر دا حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر بیعت کو اور زیو کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاسو لے حکم ورکڑو چی تاسو با موز دا منجمہ موز امامت کوئی نو تاسو زمنا خلیفہ ہی تاسو خلیفۃ اللہ ہی مونگا زکر ساسو بیعت کو مونگا زکر ساسو بیعت کو چی تاسو در رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا مونگا طولو نزیاد گران ہوئی دا حضرت عمر نا پس حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہم بیعت کو بیا انصارو کے حضرت بشیر بن سعد فوراً بیعت کرے ہو او دا غین دین پس حضرت زید بن ثابت انصاری بیعت کو او دا حضرت ابو بکر لاسو نیولو انصار تا ہوئی چی اغول هم بیعت کولو ترغیب ورکو نو بیا انصارو هم حضرت ابوبکر بیعت وکړو. دا بیعت په اسلامي لټریچر کې بیعت سقیفه او د بیعت خاصه په نامه مشهور دی. حضرت ابو مسعود انصاری بیانی چې یو ځل مونږ د سعد بن عباده په مجلس کې وو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو. حضرت بشیر بن سعد هغوی په خدمت کې عرض وکړو چې خدای پاک موږ له حکم راکړی دی چې مونږ دې په تاسو درود وایو. مونږ به دا درود څنګه وایو؟ نو روي وایي چې په دې سوال رسول کریم صلی الله علیه وسلم خاموش پاتې شو خاموش وو او تر دې چې مونږ دا خواهش وکړو چې هغه دا سوال نه وي کړی. خو بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا وایه تاسو دا وایي چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم مبارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراهیم کما بارکت علی آل ابراهیم فی العالمین انک حمید مجید. او سلام ماشان لگ سنگ جتا سو خبری جی سنگ میں سلام کوئی اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد مبارک وسلم انکا حمید مجید. حضور فرمائی چی نن لپارا دا دغو صحابہ دا ذکر ختمی گی دیو دعا لپارا زیبال غوانا تیر ورزو کی پا بنگلہ دیچ کی دا جلسے انتظامات روانو خو التا نوی زیکی دا جلسه کول با احمد نگری و خار دی دا هاگ زی چی کم نام نها دا علمان دی آوی دیر شور و مخالفان دی آوی پا دیر شور جور کو و دا حکومت نمخی دا مطالبه کولا چی آوی دا جلسه ادره خو چی حکومت دا گی خبرو نمانالنو بیا آوی حملو که دا احمدیانو پا کورنو پا دکانونو او سا کورنو سزولی دی سا دکانونو لوٹلی دی سزولی دی سحمدیان دی چی زخمن شوی دی نو دعا کوی چی خدا پر دل تحالات خو کی او چی کم زخمیان دی هاوی لده زر صحت ور کی او کامل شفا دی ور لاتا کی او دا ہوی چی کم نقصان شوی دی غدم پوری کی او علت دی خلق بیا پا امن دی جلسی دی تاریخ دی مقرر شو پا امن دی خلق علت جلسو کی دی مزور پس بیا غیبانی جنازم کو چی دی مکرم مکرمې صدیقه بیگم صاحبې ده چې د دنیا پور پاکستان وو دا د لیک احمد مشتاق صاحب چې د مبلغ انچارج دی د جنوبي امریکې د دې دا مور وه او د شیخ مظفر احمد صاحب اهلیه وه په 1 فروری د څلور اویو کالو په عمر کې دوی وفات شوي دي ان الله و ان الیه راجعون. د دوی په خاندان کې احمدیت د دوی د نیکه محترم شیخ محمد سلطان صاحب په ذریعه راغلی وو چا چې په 1390 کې د 23 کالو په عمر کې د بیت توفیق ترلاسه کړی وو. د خدای بخښلی واده په 19 اگست 1964 کې شوی وو او ټول ژوند یې د یو مثالي اهلیې په حیثیت کې تیر کړی دی. محدود ګټه وه او دی ډېر په د سفید پوشه دی خپل د خپل سفید پوشه پر دې ساتلې وه او د یو ډېر لوی خاندان پر وش دی کړی وه بلکې خپل د لیورنو د اندرویانو ودونه هم دوی کړي وو او همیشه په خپل آرام باندې نورو آرام له ترجیح ورکړې وه. د مونز پابند وه دعاګو وه منکسر المزاج وه مل النصار وه ساده مزاج یې لرلو وری پروره وه نیکو مخلصه ښځه وه باقدګۍ سره به د قرآن تلاوت کولو او ډېرو احمدیانو د غیر احمدیانو ماشومانو ته د قرآن ښودلو توفیق دوی ترلاسه کړی دی. خپل یوه لور او دوه زامن هم دوی په خپل خرج باندې قرآن ورباندې حفظ کړی وو. قرآن سره ډېره مینه لرله. په دنیا پور کې د صدر لجنې نه علاوه د سیکرټري مال او د ارشاد په طور هم خدمت توفیق ترلاسه کړی دی. خلافت سره ډېر زیات تعلق و. د عقیدت او موسیه هم وه. د دوی خاوند او دو لوڼه او 15 زامن دوی یادګار پرېښی دي او د دوی 2 زامن دي چې واقف زندگی دي او د دوی چې ما ذکر وکړو یو خو لیک احمد مشتاق صاحب په جنوبي امریکا کې د مبلغ انچارج په طور په سرینام کې د خدمت توفیق ترلاسه کړي لګیا دي. د مور د وفات په وخت پاکستان ته لانړی شو. د دوی بل زوی محمد ولید احمد په مربی سلسله دي او هغه هم په پاکستان کې دي او د خدمت توفیق له ترلاسه کړي لګیا دي. یو د دوی زوم د مظفر احمد خالد صاحب هغه هم د سلسلې مربی دي په پاکستان کې دي. په ربو کې د اصلاح ارشاد مرکزی کې د خدمت توفیق ترلاسه کړي لګیا دي. خدای پاک دې دوی سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي درجات اوچت کړي. د دې ماشومانو ته د هم د دې د نیکې جاري ساتلو توفیق ورکړي او د هغوی په حق کې د دوی دعاګانې قبولې کړي.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل